دوستانو ستلمو شه د ازادي رادیو په دې ما خمنې نیم ساته خبری مجله کې مو هر کله کوم ز اجملاندیم د خبری مجله کې بیل بیل مطالب او ریپورتونه لرو خو پایله خبرونه کوو. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څانګې عملیاتي مشر وشلې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د کابل د خیرخانې په ذاکرین خارګوټي کې د یک شنبې په شپه د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وژل شوي. د مجاهد په خبره په وژل شوو کې د قاري فاتح په نوم د داعش یو مهم مسؤول چې په دې وروستیو کې د دې ډلې د امنیت او عملیاتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو هم شامل دی. طالبان که څه هم ټینګار کوي چې د داعش خراسان څانګې د بریدګرو په وړاندې عملیات کوي او د ځپلو وړتیا لري، خو دې ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې خپل بریدونه پراخ کړي دي. چین، روسیه او پاکستان په سفارتونو باندې بریدونه چې پکې بهرنیو ډیپلوماټانو په شمول ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې د داعش د بریدونو وروستۍ څو بیلګې دي. ایرانی چارواکي وایي د طالبانو لخوا د یو پولیساتي ایرانی افسر د وهلو ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید امیر احمدی ویلي که څه هم د ایرانی پولیساتي افسر بیرته خوشي شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د یو ایرانی افسر د وهلو ډبولو پیښه او له هغه سره بد چلند دوی ته د منلو نه دی. هغه د ایران دولتي خبري اژانس سسنا ته ویلي چې ایرانی پولیساتو د قاچاقي موادو یوه لارۍ د تلاشۍ لپاره درولې وه، خو چولونکي په داسې حال کې خپل موټر د افغانستان په لور وتښتاوه چې ایرانی افسر هم پکې و. که څه هم طالب چارواکو رسمن په دې اړه له تبصره نه ده کړي، خو له نیمروز ولایته په خواله رسنیو کې د طالب ځواکونو لخوا د دغه ایرانی پولیساتي د وهلو او پوستې ته د هغه د بیولو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته رسیدلی. ټاکل شوې ده چې نوموړی به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنې سربیره د قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. بلینکن قزاقستان ته تر سفر مخکې په ټویټر لیکلی چې د غواړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره همکاري پراخې کړي. نن ناوخته به بیا بلینکن ازبکستان ته ولاړ شي او ټاکل شوی ده چې د اسیا د دې سفر په ترڅ کې به په هند کې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه واخلي. او خاتمه کیږي چې د بلاروس مستبد واکمن او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد الکساندر لوکاشنکو به نن چین ته د درې ورځني سفر په مخه ورسیږي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چین دې سفر ته له بلاروس سره د همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره د یو فرصت په سترګه ګوري. ودا زیاتېدونکي اندېښنې شته چې چین روسیې ته د نظامي مرستو په ورکولو غور کوي. روسیا د لوکاشنکو سره نږدې اتحاد کې ده او په اوکراین یرغل پیل کړی. امریکایي چارواکو ویلي که چیرې چین له روسیې سره نظامي مرستې وکړي دا به ډېرې بدې پایلې ولري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدلی شي. وړاندې په دې خپرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. و بوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص اندېښنه وښوده. په دې اړه په ریپورت سربیره دا هم اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په استانبول کې افغان کنسلګری ته د دوی لوري استول شوي ډیپلومات په رسمي ډول خپل کار پیل کړی، خو په تهران او استانبول کې د طالب ډیپلوماټانو د کار پیلولو په نړیوال کچ د یو شمېر پخوانیو افغان ډیپلوماټانو عکس العملونه راپورته کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د دوهې تړون چې درې کاله مخکې لاسلیک شوی و لا هم نه دی عملي شوی. نن د دوهې د تړون درې کاله پوره شول. دغه تړون ته په یو تفصیلي ریپورت کې کتنه کوو که وختو په دې خپرونه کې ګڼ نور خبري ریپورټونه هم اورېدلی شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غونډه کې یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص اندېښنه وښوده. دوی تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړوونکی وباله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل څومره ژر چې کېږي د افغان وګړو د بشري حقوقو د نقص مخه دې ونیسي. په همدې حال کې افغان فعالان یې له نړیوالې ټولنې د عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. جزئیات د امید ظهیر مل په ریپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 25مه ناسته کې د یو شمیر هیوادونو استادو د خپل خبرو پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو په وضعیت خبري وکړي. په دې غونډه کې د ډنمارک د پراختیا او نړیواله همکارۍ وزیر دان جورجنسن وویل افغانستان کې تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي وو.
په افغانستان کې تیر کال په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره ویجاړونکي وو. د رسنیو کارکونکو د بشري حقونو فعالانو او ملاتړو یې په ویره تیر کړ. طالبانو وحشیانه فزیکی مجازات او په عامه ځایونو کې د خلکو اعدامول بیا پیل کړي دي.
وخت له رسیدو وروسته طالبانو تیر میلادي کال کې 100 تنه اعدام کړل. په ډیسمبر میاشت کې په فراه کې یو تن قصاص کړ او د کابل په ګډونی په یو ډیر شمیر ولایتونو کې حد هم جاری کړی دی. په دوی کې یو شمیر نجونې او ښځې هم وي چې په بیلابیلو ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل شوي. همدې وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویسټو د افغان نجونو او ښځو شجاعت وستایا او ویل نړیواله ټولنه باید د مثبت بدلون لپاره د دوی له غوښتنو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د چک صدر اعظم پیټر فیالا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت چوپ پاتې نشي.
د یو شمیر نورو هیوادونو لکه د ایران، افغانستان، میانمار او کیوبا خلک اوس د بشري حقونو د نقص لامل زوريږي. نړیواله ټولنه باید په دې اړه چوپه پاتې نشي.
خو طالبان دا نه مني چې په افغانستان کې د چا حقونه نقص شوي وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ځینو ستونزو د حل پاړه هڅې روانې دي. مجاهد داسې مال په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب خبره کوي چې لښبګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او په هنتونونو ته یې هم پتک بندیز دی. تر خوای په ټولو نادولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع اعلان شوی او په محدود شمیر ادارو کې د کار اجازه ورکړل شوې ده. په افغانستان کې د نن له طالبانو پرته په ټولو افغانانو هر ډول سیاسي فعالیت بند دی او ښځې تفریحي پارکونو، سرپټولو بغالو او خاري حمامونو ته هم د تلو اجازه نه لري. خو له دې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې افغانستان کې عدالت ټینګ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوګ هم د طالبانو په رژیم کې د هغو کسانو پر ضد د سختو بندیزونو خبره کړې چې په خبره یې د ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې یو شمیر ګډونکو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص اندېښنه وښوده. خو آیا داسې مرجی یا سرچینه شته چې له طالبانو د بشري سرغړاویو په اړه پوښتنې وکړي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردي ستغه پوښتنه د مرکې په سر کې د ښځو د حقونو لفعالې فریده حافظ څخه کړي.
زما پان باندې یوازینی مرجی چې پوسنی وخت کې موږ ټول افغانانو ته سترګې دي، بې خاص ول باندې د میرمنو، هغه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او ټول هغه سازمانونه چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، دوی کولای شي د ټولو هغه بشري حقونو د نقص په اړه له طالبانو پوښتنه وکړي چې اوس دوی نقص کړي په افغانستان کې. دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبانو سره نیغ پر نیغه خبرې وکړي او طالبان دې ته وهڅوي تر څو دغه حقونه دغه محدودیتونه ختم کړي او د میرمنو د دا سی او فزار امن سکرټو سو غوی د تحصیل سره سره د ټول حق حقوقو څخه برخمن شي کوم چې دیو مېرمنی حق وي.
په افغانستان کې طالبانو ته بشري وضعیت ولی ارزښت نه لري ستاسو په نظر؟
کچېره د طالبانو لپاره د بشر حقوقو ارزښت لودلې نو نن مې د افغانو مېرمنو وضعیت دی ان دی حالت تنه را رسو. نن مې په ټول نړۍ کې دا نه خو د چمنګ څومره پر مېرمنو باندې حاکم یو څومره د مېرمنو د کار تعلیم متحصل دی هر څه سره مونږ خلاف یو. دی هر څه دا ثابته کړی دی چې طالبان هیڅ ډول ارزښت د شیانو ته نه ورکوي. کچېری دوی ارزښت لودل نو اوس به د حکومت پرست کې څو میرمنو کار کولای. کچېری دوی د بشر حقوقو ته احترام قائل وي نو اوس به په حکومت کې یو دوه درې وزیر میرمنې وای. او کچېری دوی د دوی بشري حقوقو ته احترام درلودل نو نن به د نجونو پر مخ باندې خونځي نه تړل. دا ټول هغه څه دي چې دا ثابته کوي چې طالبان هیڅ ډول ارزښت د حقونو ته د وضعیت نه دی او نه هم پروا کوي. هغه هغه څه کوي چې غواړي، هغه هغه څه دي چې هغه په باور مند دي. نو دې هر څه ته په کتلو سره باید وایي چې طالبان په ډیر اسانه ډول باندې دغه موضوع چې د افغانستان اوس په ټول نړۍ کې ګرځي او دغه موضوع باندې ټول نړۍ اوس غږیږي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر تهدید لاندې دي یا دغه محدودیتونه چې لګول شوی دي د لړ کولو لپاره غږ پورته کوي. دې سره باید وایم چې طالبان دا هر څه نادیده نیسي او نه غواړي چې په دې مسلو باندې ځان ډیر ښکیل کړي.
د طالبانو حکومت ولې د خلکو بشري غوښتنو ته ځواب نشي ویلی؟
زما پان باندې د طالبانو جواب ویل یا نه ویل دی وی په عمل کې اخکار شوې ده. هغوی په خپل عمل کې دا ثابته کړې د شروع د حکومت نه تر اوسه پورې چې هغوی دغه شیانو ته نه کوم دلچسپي لري، نه د کولو لپاره کوم کار کوي، او نه هم دا خوښوي چې په دې اړه دې وغږېږي. که چېرې طالبانو دا د خلکو غوښتنې منلی او د خلکو غوښتنو ته یې حق ورکولی، نو دوی به له شروع څخه ښوونځي نه تړل. د افغانستان په ښوونځیو کې، د افغانستان په پوهنتونونو کې، د افغانستان په تعلیمي نصاب کې هېڅ داسې څه نه وو چې هغه دوی دې ته مجبور کړي چې د دوو کلو تقریبا دوو کالو لپاره دوی ښوونځي وتړي. دا هغه څه ثابتوي چې طالبان هېڅ قسم د دلچسپي په دې مسله کې نه لري. هغوی دپاره د خلکو غوښتنې ارزښت نه لري، هغوی دپاره د نجونو تعلیم ارزښت نه لري. هغوی دا بار بار ثابته کړې ده چې موږ دغه څه نه غواړو، نه په خپل حکومت کې غواړو، نه په خپل راس کې غواړو، او نه هم دغه شی دوی منلی شي. ځکه په فکري لحاظ باندې طالبان د دغه شی طرفدار نه دي. هغوی د دې طرفدار نه دي چې یو مېرمنه دې په جامعه کې کار وکړي، یو مېرمنه دې ټولو هغه بشري حقونو نه برخمنه وي کوم یو چې هغه لري. کله چې طالبان له دې هر څه سره دومره مخالفت ترسره کوي، نو هغوی لپاره به د خلکو غوښتنې څه معنا؟ کوم څه چې افغانستان درلودل، کوم لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې مېرمنې درلودل، کوم څه چې مېرمنو په دومره وخت کې له ځانه سره درلودل، د طالبانو د حکومت له برکت هغه اوس یو هم نشته.
د نجونو د کار او زده کړو د حقونو غوښتونکي فعاله فریده حافظ و چې تاسو یې نظر اورید. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په استانبول کې د افغانستان کنسولګری ته د دوی لوري استول شوی ډیپلوماټ په رسمي ډول خپل دنده پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې ویان کړی ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازی محمود سایکل طالبانو ته د افغانستان د سیاسي استازولۍ سپارل د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ګام بللی. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
که څه هم د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو یو شمېر هیوادونو په سیاسي استازولیو کې ډیپلوماټان منلي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ ته د دوی استول شوي ډیپلوماټ په خپل کار پیل کړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند احمد زیات تکل په یو ویډیو کې چې نن د دې وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوی ویلي، دوی هڅه کوي چې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو تر څنګ بهر میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کړي.
د ترکیې جمهوریت سره د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټیک اړیکې ځانګړی اهمیت لري. استانبول کې د زرګونو افغان کډوالو شتون د دې ښار اهمیت لا زیاتوي او ایجابوي چې د افغان حکومت استازي په شفاف ډول ټول لازم خدمات وړاندې کړي.
که څه هم نوموړي نه دی ویلي چې استول شوی ډیپلوماټ څنو میږي او په مسلکي برخه کې څومره زده کړې کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي وو چې استانبول ته د طالبانو استول شوی ډیپلوماټ ګلمت خان زدران نومیږي. دا ایران، پاکستان، روسیې، چین، قطر او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو د ډیپلوماټانو لاستول وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره د وړاندې تګ یو بل خبر بلل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په ایران کې دوی ته د افغانستان د سفارت د سپارلو او پکې د خپلو اته ډیپلوماټانو د کار د پایل خبر ورکړی و، خو حکومت لا هم د کوم هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازي محمود سایکل طالبانو ته د افغانستان د سیاسي استازولۍ سپارل د ډیپلوماټیکي اصولو خلاف ګام بللی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د ویانا د کنونسن د دویمې مادې پر بنسټ د هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې د دوه اړخیزې هوکړې له مخې رامنځته کیږي. ښاغلی سایکل لیکلي دا ناشونې ده چې د طالبانو ناقانونه حکومت ته دې په سیمه کې د افغانستان د سیاسي استازولیو دفترونه وسپارل شي. نوموړي ویلي هغه ډله چې په کور دننه او بهر مشروعیت نه لري، استازي په بهر کې د ډیپلوماټانو په توګه منل د ویانا د کنونسون له بېلابېلو مادو سره ټکر لري چې باید تفصیلي بحث پرې وشي. که څومره طالبانو حکومت د خغری سیقل د دغه سرګندونو پاړه څنې دی ویلي خو وړاندې تر دې خپل حکومت مشروع بللې. د راپورونو پر بنسټ افغانستان په ټوله نړۍ کې 15 سیاسي سازولۍ لري چې په ډیرو کې تر دې دمه د تیر جمهوري حکومت ډیپلوماټان فعال دي او بهر میشتو افغانانو ته خدمتونه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دوستانو وړاندې به په دې نیم ساته خبری مجله کې واوري چې د کندهار اوسیدونکي او یو شمېر فرهنګیان وایي په دې ولایت کې پخانی احمد شاهی ودانۍ د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. همدارنګه لکه مخکې مو چې وویل نن د دوهې د تړون راهیسي درې کاله پوره شول. دا هغه تړون و چې له مخې امریکایي ځواکونه او نور بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتل او طالبانو ته یې واک ته د بیا رسیدو لاره پرانیسته. خو دغه تړون څومره عملی شوی او څومره پر ځای دی وروسته په یو تفصیلي رپورټ کې اوریدلی شي. خو تر هغې مخکې د بشری مرستو موضوع، د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې 50,000 کابل خاریان باندې د 1500 ټنو دال نخودو د ویش بهیر پیل کړی دی. په همدې حال کې د کابل خار یو شمېر اوسیدونکي له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي. د موضوع نور حل په دې رپورټ کې.
یک زنه 70 ساله او بیچارم جان خود از دست داد.
احمد شاه چې د 15 کسیزي کورنۍ مشر دی او په کابل کې اوسېږي وای اقتصادي وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره لاپس خرابېږي. احمد شاه وای چې د اوسېدو لپاره مناسبه سرپناه هم نه لري او د قلم په خرڅولو سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی وضعیت کاروبار
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو. خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دسمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم. ډیره سخت ده خصوصا په ژمي کې.
د زمستان د هوا سرد.
احمد شاه د بهرنی او بشری مرستو لکمیدو شکایت کوي او وایي چې د طالبانو حکومت هم له دوی سره مرستې نه کوي. مراد د کابل ښار بل اوسیدونکو دی او دوی هم د کېک دی لاندې ژوند کوي او کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. مراد ازادي رادیو ته ویل
ینه مې روزه د سوم نه دارم.
د سبا بیګا لپاره څنګه لرو؟ خوړ نشته، کور نشته، زایو زایګه مونږ نه دی معلوم څنګه وکړو. په یو چارلیواری کې تر خیمه لاندې مې یخ کیږي.
نه دارم.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کرنې وزارت د سه‌شنبه په ورځ د ویلامي خبرولو سره د دغه وزارت له ستراتیژیکو زیرمو څخه په کابل ښار کې له 50,000 تنو سره د 1500 ټنو دال نخودو د مرستې د پیل خبر ورکړ. ومغوښتل چې په دې اړه بشپړ جزئیات ولرو. خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلانو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبانو حکومت ویاندویانو وړاندلې دی ویلي چې له بهرنیو مرستو رسونکو ادارو سره په همغږي خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دی چې د اوچا د وروستي راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 12 میلیونه کسان د لوږې له خطر سره مخ دي او 20 میلیونه کسان هم بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریم. د کندهار اوسیدونکي او فرهنګیان وایي په دې ولایت کې د احمد شاه ابدالي د زمانې ودانۍ د نړیدو له ګواښ سره مخ دي او د لرغونو آثارو په توګه یې باید ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. نور تفصیل به زموږ د همکار په ریپورټ کې واورو.
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهي اثر د سنو تبیله ده چې پر شاهي تبیلې هم مشهور ده. دې ودانۍ ته د تیر جمهوری او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوې چې اوس یې ډېرې برخې تخریب سوې دي. د دې ودانۍ سرپرست حاجي عبدالله چې ځان د احمد شاه بابا لمسی معرفي کوي حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه ده کړې.
موږ د لمسیان په ځای کې راځو واجر درنه تقریبا 2200 کال د جزای کې موږ په لاس موږ د مخمن نیکګان ورني کګان په سپورې نو سره موږ لمسیان په سپورې راځو موږ په لاس کې دا اوس دمر وسادنه نو نو په دا خاطر سره دغه سوي د پوسو دي چې یو سر نه پګرځي چې ساسي سره وای را جوړ کړی وای تر میم کړی وای پوسو دي نو درته غالب نه رسېده ده.
د افغانستان تاریخ چړونکو وای د احمد شاهي وداني وسنۍ وضعیت خواشینونکي دي او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او روزنی سازمان هم پام ورته وکړي. تاریخ چړونکو یاو د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای ک دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانیو ساتلو ته پام ونسي ک دای سي د وخت په تیرېدو یو مخ لمنځه ولاړ سي.
د دې ټول د دې ټول د واجه دولت نه ولې دولت په نور موضوعات اخته دي، حکومت په نور موضوعات اخته دي، دلته مشکلات ډیر دي. یو علم مشکلات رو اوس دا خلق اتحاد او اتفاق ما بین تراولي او دغه شانته متوجه سو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلق مستفید کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل متحد دغه لري او څنګه لري دغه تاریخي ساتونو ته ځای هغه متوجه کیږي هغه د امداد ورکې د شام جوړېدلې څه داسې نه چې دا په حالت کې د تغیر دی د ځکندان دی چې زه ورته ګورم.
د شاهي تبلې دا ودانۍ لا تر اوسه استعمالک سبې نه ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وای هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځتلو لګواشه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم کړي.
کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدې هم په اساسي ډول رغولې دي. ان شاء الله چې دغه شاهي تبله به هم د کلام شاه بابا د کور په شکل باندې لمړی استعمالکی ان شاء الله او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه امچایي اثر تبله په خپل ځای پاتې شي.
د معلوماتو لمخې په کندهار کې تر دېش زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري. نارنج ماڼۍ، چلځینې، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوی دوهې تړون درې کاله پوره شول. دا تړون په دې درې کلونو کې څومره عملي شوی او څومره پر ځای پاتې دی؟ زما همکاري سنا کاکړ پر دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورت چمتو کړی. مخکې له دې چې د دری برخې د مجلې خبری مجلې وړاندې کوونکی راشي او بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کی په مخکې دې ریپورت ته.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی.
ملا عبدالغنی برادر و چې د دوهې تړون د پلي کولو ډاډ یې ورکولو. نوموړی د دغه تړون د لاسلیک پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال و او اوس مهال د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی. د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان سولې لپاره د هغه هیواد پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه هوکړه لیک له نن څخه درې کاله وړاندې د 1998 کال د کب میاشتې په 10مه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9 سره سمون خوري د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړ. هغه تړون چې د ډیرو په باور له افغانستان څخه د امریکای او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو لامل شو. په یاد تړون کې امریکا موافقه وکړه چې د 2001 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم هوکړه وکړه چې د القاعده ډلې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. که څه هم د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ادا کړې وه چې د مذاکراتو په جریان کې نه و پرېښودل شوي، خو د دوهې په تړون کې افغان حکومت مکلف و چې 5000 طالب بندیان خوشي کړي او له هوکړې 3 میاشتې وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. پوربند او د تاوتریخوالي په کمولو هم ټینګار شوی و. باور دا و چې طالبان به له جګړې لاس واخلي او یو موقت حکومت به جوړ شي او داسې انګېرل کېده چې د دوی تګلاره د لومړي ځل واکمنۍ سره په توپیر کې ده او دوی به د ښځو حقونه او فردي ازادیو ته درناوی وکړي. خو مخکې له دې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي، داسې حالت رامنځته شو چې وړاندوینه یې نه وه شوې. د افغانستان ولایتونه پرله پسې ډول پرته له جګړې د طالبانو لاسته ولوېدل او بالاخره پلازمینه کابل هم له افغانستانه د وخت ولسمشر محمد اشرف غني له وتلو وروسته د واک له خلاص سره مخ شو، چې طالبانو ورڅخه ګټه پورته کړه او په ټول افغانستان واکمن شول. ښاغلی غنی د افغانستان له سقوط وروسته په خپلې لومړنۍ رسنیزې مرکه کې وویل له هېواد څخه تېښته وتل پرېکړه وه او هغه وخت پېښه شوه چې د هغه امنیتي ځواکونو په ارګ کې وویل چې نور دی او پلازمینه نشي ساتلی. یو شمېر شنونکي وایي چې د دوحې تړون هېڅ ماده د طالبانو له خوا نه ده عملي شوې. پوځي شنونکي او تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت مرستیال او نظامي کارپوه شاه محمود میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د دې لامل شوی چې هېڅ هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او کورنۍ مشروعیت هم نه لري.
متاسفانه چې دغه یو برخه هم د دې توافقنامې طالبانو عملي کړي د کابل په زور ونیو. همدارنګ توریستي ډلې د منطقې چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې شتون لري. فزیکي امنیت او بشري امنیت په افغانستان کې تامین نه دی. همدارنګ بین افغاني ډایالوګ زمينه مساعده نشول چې هلته یو با اعتبار مشروع حکومت رامنځته
شي. په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او په دې وروستیو کې د پانتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوي. همدارنګه په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له ځینو خاصو مواردو د ښځو په کار هم بندیز لګول شوی دی. که څه هم طالبانو د واک له بیا ځلې ترلاسه کولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیولو او وژلو راپورونه خپاره شوي دي، هغه څه چې طالبان یې تل ردوي. د سیاسي چارو پوهان محمد بشیر دودیال وایي سره له دې چې د دوحې تړون نیمګړتیاوې لري، خو د بشپړ پلي کېدو هیله یې نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د حالاتو بدلون او د اوکراین جګړه د دې لامل شوی چې د افغانستان مسله د امریکا او نړۍ لپاره فرعي مسله وګرځي.
افغانان او د افغان دولت نه په کې ډېر صحیح او نېټر ټولو جزئیاتونه خبر ده. په دې دومره موده کې لاوس هم افغانان شکمن دي او د دې هغه ټول جزئیات عامو خلکو ته ټولو ته معلوم نه ده. حتی بعض خلک د دې د حقوقي اعتبار له مخې هم شکمن دي او انتقاد ورباندې کوي. حتی په افغانستان کې هغه د سولې شورا کوم یو چې جوړه شوی ده هغوی هم پکې کوم واضح دریس تر اوسه پورې خلکو ته څرګند نه کړ چې د دوی رول پکې څومره څومره موافقه وه.
د طالبانو حکومت بیا وایي دوی د دوحې تړون ته ژمن پاتې شوي، خو د دوی په خبره امریکا پکې ذکر شوي ځینې ټکي نه دي پلي کړي چې له امله یې د دواړو لورو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي و که طالبان په افغانستان کې د القاعده ډلې پر وړاندې د اقدام په برخه کې په خپلو ژمنو د پوره کولو توان ونه لري یا یې ونه غواړي، امریکا چمتو ده او د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. د دې وزارت ویان نټ پرایس په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری په نښه کول د بېلګې په توګه یاد کړ. په رومانیا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه ډاکټر زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دوحې په تړون کې ځینې مادې له پایله د تطبیق وړ نه وي.
ځینې هغه شیان چې د دوحې په تړون کې وړاندوینه شوې وه له پیل څخه د تطبیق وړ نه وه، او هغه دا و چې طالبان به له نورو ایډیالوژیکو او تروریستي ډلو خلقو سره خپلې اړیکې له منځه یوسي. د دې حقیقت څخه نه خبره چې دا کار هیڅ کله امکان نه لري. د دې فرضیې د ثبوت لپاره په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری شتون او وژل کېدل دي.
د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای میاشت کې د طالبانو واکمنۍ پر مهال په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. په دې وروستیو کې پاکستان هم دا کړی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د دغه هیواد لپاره یو احتمالي ګواښ ګڼل کیږي، هغه څه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه له روسیې او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره څو ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي څو د ترهګرو د احتمالي فعالیت په اړه خپل چمتووالی وښیي. او د دې هیوادونو تر څنګ ایران هم د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت تل دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د سیاسي چارو پوهان په دې باور هم دي چې د دوحې په هوکړه کې د خلکو رول له پامه غورځول شوی